द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबा रेडियो दे
نو قدرمن اوردن کو ورزمو بیا هم نیکمرغه دا وایس اف امریکا دیو دا او ز مجاهد جواد نن در شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي لومړی پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته تاکل شوی چې نن به د پاکستان د مری په بوربند سیمه کې د افغان سولې په اړه د جنوبی اسیا د ستراتیژیک ثبات بنسټ لخوا غونډه ترسره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې په پاکستان کې د لږکیو یا اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او امریکا چمتو چې د ایران لخوا د خپل ډرون د وشتلو په غبرګون کې د ایران په دریو ځایونو باندې بریدونه وکړي خو دغه بریدونه یې په وروستۍ دقیقه کې د دې لپاره کنسل کړي چې خلک پکې وژل کېدل د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چې نن به د پاکستان د مری په بوربند سیمه کې د افغان سولې په اړه د جنوبی اسیا د ستراتیژیک ثبات بنسټ لخوا غونډه ترسره شي پاکستانی ډیلی ټایمز ورسپانی ویلی په دغه غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی محمد حنیف اتمر کریم خلیلی محمد محقق استاد عطا محمد نور یونس قانونی اسماعیل خان او ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړل شوې ده دغه ورسپانی ویلی ټاکل شوی چې په دغه غونډه کې تر دیر شو افغان سیاستوال ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې په پاکستان کې د لږکیو یا اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې دوی ویلي په 2013 کال کې وسلوالو ډلو د شیعه او احمدي ټولنو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی و خو د 2018 کال په پرتله دغه بریدونه کم وه په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه دغه راپور د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو لخوا خپور شوی په دغه راپور کې د پاکستان سربیره په شمالي کوریا، ایران، روسیې، میانمار، چین او ازبکستان کې هم له انساني حقونو څخه په سرغړونو باندې اندېښنه ښودل شوې د ترهګرو ډلو د مالي مرستو او د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان یو وار بیا په خړ نوملړ کې ساتلی وای که سپارښتنې پوره نه شوې نو د اکتوبر په میاشت کې به پاکستان بلې درجې یعنی تور نوملړ ته اچولو باندې فیصله کیږي د امریکا د فلوریډا په اورلانډو ښار کې د تیرو څو ورځو راهیسې د غونډې وروسته نن اف ای ټی اف په خپله اعلامیه کې د ترهګرو د مالي سرچینو او د غیر قانوني پیسو د لیږلو رالیږلو په اړه د پاکستان په پورته کړل شویو ګامونو بې اطمیناني څرګنده کړې او وایي پاکستان د ګامونو په عملي کولو کې ناکامه شوی د یو بل خبر له مخې د اف ای ټی اف ډلې په دې موافقه وکړه چې د ایران په مالي بنسټونو باندې به خپله څارنه زیاتوي یا د ډلې د جمعې په ورځ په یوه خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دوی په دې موافقه کړې ده چې په ایران کې به د مالي ادارو او د هغوی په نورو څانګو باندې خپله څارنه زیاتوي اف ای ټی اف ویلي دوی په دې خواشینی دي چې ایران تر اوسه هم د پیسو د سپیناوي یا منی لانډرنګ او ترهګرو ته د پیسو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې کافي ګامونه نه دي اخیستي اف ای ټی اف همدارنګه ګواښ کړی که چیرې دوی په یادو برخو کې تر اکتوبر میاشتې پورې کوم مثبت بدلون را نه ولي نو دوی به یې هم پر ضد اړین ګامونه پورته کړي امریکا چمتو وه چې د ایران لخوا د خپل ډرون د ویشتلو په غبرګون کې د ایران په دریو ځایونو باندې بریدونه وکړي خو دغه بریدونه یې په وروستۍ دقیقه کې د دې لپاره کنسل کړي چې خلک پکې وژل کېدل د هغه څرګندونې وي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې تر دې مخکې د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی و چې ولسمشر په ایران کې په دریو ځایونو باندې د بریدونو امر ورکړی په دغو ځایونو کې د رادار او د توغندیو د بیټریو نا شامل و ترامپ د جمعې پورس په خپل ټویټر باندې لیکلی و موږ تیر شپه د ایران په دریو ځایونو باندې بریدونو ته چمتو و خو کله چې ما و پختل څومره کسان به پکې مړ شي نو جنرال راته وویل چې خاغلیا 150 کسان نو ما لبرید لس دقیقې مخکې ورته د نه امر ورکړ ترامپ دا هم ویلی چې زه په بیړه کې نه یم بلکې زموږ پاوز نوی شوی او هر چیرې تلای شي او تر اوسه په ټوله نړۍ کې تر ټولو غوره پوز دی هند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي له امریکا سره د دغه هیواد اړیکې ډیرې مثبت لوري ته روانې شوې دي. د جون په 15مه نیټه هند ته د پامپیو سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې له هغې وروسته بې خونده شوې کله چې واشنګټن له هند سره په خپلو سوداګریزو اړیکو کې بدلون راوست. هند هم د دې په غبرګون کې په 28 امریکایي توکو باندې خپل ټکسونه لوړ کړل. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند راویش کومار د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وویل د سوداګرۍ په اړه د ټولو خبرو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 150 بلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د چارو مشرانو ته امر کړی چې د هغو کډوالو د راټولولو لپاره د ستر عملیات پیل کړي د چا چې له امریکا څخه د وستلو یا ډیپورټ کولو حکم شوی. د امریکا د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د بې قانونه کډوالو پر ضد دغه پراخ عملیات به د راتلونکي اتوار یا یکشنبې له ورځې پیل شي. ورځپاڼې لیکي په دغو عملیاتو کې به کابو 2000 کورنۍ تر هدف لاندې راوستل شي. څوک چې په امریکا کې د کډوالو لپاره تر ټولو مشهورو ښارونو لکه هیوستن، میامی او لاس انجلس کې اوسیږي دغه راپور د دریو امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوی چې نمونه یې نه دی ښودل شوی. او وروسته خبر دا چې د ترکیې د ښاروالۍ د ټاکنو لپاره چې ټاکل شوی ده د اتوار یکشنبې په ورځ به ترسره شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هڅه کوي د یاغي کردانو د بندي مشر په مرسته د کردانو مخالف رایې ودروي. د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی بندي مشر عبدالله اوچلان په یوه لیک کې له کردانو څخه غوښتي دي چې د یکشنبې د ورځې په ټاکنو کې د بې پرې پاتې شي. د انقرې د منځني ختیځ له تخنیکي انسټیټیوټ څخه د نړیوالو اړیکو یو کارپو حسین بخشي وویل که کردان بې پرې پاتې شي نو مخالف کاندید اکرم امام اوګلو به په ټاکنو کې له سختۍ سره مخامخ شي. هغه وړاندې وویل داسې ښکاري چې ولسمشر اردوغان په ټاکنو کې له خپل وروستي کارد څخه کار اخلي او له کردانو سره یې د سولې د بل پړاو خبرو ژمنه کړې ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو لملتیامو بیا هم مننه. راځو د راپورونو پر لور. په لومړي راپور کې به تاسو واورئ چې ټاکل شوی د نن به د پاکستان د مری په بوربند سیمه کې د افغان سولې پاړه یو غونډه ترسره شي چې له افغانستان څخه دغه غونډې ته تر دیر شو پورې افغان سیاستوال هم ورغلي دي. زموږ همکار منظر شهید پرې دا راپور لري.
د افغان حکومت یو شمیر مخالفه سیاسین په ولسمشریو ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی ځینی حریفان او ګڼ شمیر نور افغان سیاسي مشران په افغانستان کې د امن او مفاهمت په موضوع په پاکستان کې غونډه ترسره کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په ولسمشریزو ټاکنو کې د اشرف غنی مخالفین د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رهانی فاطمر او عبداللطیف پدرام د خالی یشنبې په ورځ کیدونکو غونډې کې ګډون لري. خو د خاغلی اتمر ویان ویلي د هغه پر ځای به دوه نمائندگان د پاکستان په سیاحتي سیمه بوربن کې کیدونکو غونډې کې ګډون ولري. د افغانستان سولې په موضوع د بوربن غونډه په داسې حال کې کیدونکو ده چې ټاکل شوې ده چې د جون په 28مه نیټه په افغان ولسمشر اشرف غنی هم د پاکستان سفر وکړي. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د سپتمبر په میاشت کې کیدونکې دي. د افغان حکومت د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د هرات پخوانی والی محمد اسماعیل او د افغان ولسمشر معاون محمد محقق هم د بوربند په غونډه کې شرکت کوي. د غونډې د منتظمینو تر مخه طالبان به په غونډه کې نه وي، خو په مجموعي توګه به په کې دیرش افغانان چې زیاتره د ولسمشر اشرف غنی سیاسي مخالفین دي ګډون ولري. په بوربند کې د افغانستان د سولې او مفاهمت په موضوع د دغې غونډې په منتظمینو کې د څېړنې اداره ساوت ایشین ستراتیجیک سټیبلیټی انسټیټیوټ هم شامل ده چې وایي دا غونډه په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د دې کوششونو سره سمون خوري چې په جنگ ځپلي هیواد کې د امن په هلو ځلو کې دي ټولو اړونده فریقینو ته ونډه ورکړی شي. د ادارې یوې چارواکې ماریا سلطان بیوی ته ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د امن په حق کې یو وخت راغلی چې د جنګ پر ځای د امن لپاره غږونه واورېدل شي. هغې وویل غونډه د پاکستان د دې دریز حمایت کوي چې د افغانستان د مسلې حل به افغانان خپله غوره کوي. ټول افغان شریکان باید حتمی فیصله کوونکي وي او هر یو مساوي اهمیت لري. په پاکستان کې د یو شمیر افغان سیاسي شخصیتونو دغه غونډه په داسې حال کې هم کیږي چې امریکې د تیر یو کال راهیسې د افغان طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. په دغو خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري په افغانستان کې د امن لپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد کوي. خپل خلیلزاد او طالبانو په مذاکراتو کې چې زیاتره په قطر کې شوي د پرمختګ خبره کړې ده. د قطر د بهیر بل غونډه د دې میاش په اخر کې کیدونکې ده. دا نه د معلومه چې آیا امریکا به د بوربن په غونډه کې نمائندګي ولري او کنه. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو یوه ناسته سخ کال په پاکستان کې هم ټاکل شوی و خو بیا وځنډېده. په کال 2015 کې پاکستان د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د لومړیو نیغ په نیغه مذاکراتو کوربتوب وکړ، خو د بین الافغاني خبرو دغه لړۍ په داسې حال کې ماته شوه چې هغه وخت د طالبانو مشر ملا عمر په پاکستان کې د مرګ خبرې مخې ته راغلې چې د اسلام آباد څخه بوربن ته پرې لاره تېره شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی میرمن ملی هلودی د اونۍ د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل یوې غونډې ته وویل پاکستان د افغان ولس مشکلات لرې کولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي حل مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې په پاکستان کې د لږکیو یا اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کلسوم کاکړ پرې راپور لري.
په کال 2013 کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه راپور د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې شایع کړو. په راپور کې د پاکستان سره علاوه په شمالي کوریا، ایران، روس، میانمار، چین او ازبکستان کې د انساني حقوقو په سرغړونو هم د تشویش څرګندونې سوې دي. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ راپور وائی کسا ہم دا پاکستان آئین وائی دا ملک قوانین با دا اسلام دا لاندی وی او ہر شریط با دا مذہب دا آزادی ضمانت ورکبی. خو بلخوا دا ہم وائی چی سوک ہم زان دا احمدی یا لاہوری ڈلی سر تڑی نو هغه غیر مسلم دی. عدالتونو د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې سزاګانو ته دوام ورکړی او د پاکستان د مدني ټولنې تر مخه 80 کسان د مذهب د سپکاوي په الزام په زندانونو کې دي او 80 کسانو ته پکې د مرګ سزاګانې اورول سوي. په راپور کې د آسیا بیبي د سپریم کورټ په امر د ازادۍ او د دې خلاف د تحریک لبیک نومي تنظیم د مظاهرو ذکر هم سوي دي. آسیا بیبي ته په کال 2013 کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې یو عدالت د مرګ سزا اورولې وه، خو سپریم کورټ تیر کال دا غی سزا ختم کړه او هغه آزاد کړه. د انساني حقوقو تنظیمونو د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې اصلاح وکړي چې دا رنګه دا قانون بې ځایه او په شخصي دښمنۍ کې استعمال نسی. مذهبي ډلې په قانون کې د اصلاحاتو مخالفت کوي. سټیټ ډپارټمنټ په خپل راپور کې وویل د تیر کال اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې د مذهبي ام آهنګي وزیر نورالحق قادری وویل حکومت به د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو په کلکه مخالفت کوي. سټیټ ډپارټمنټ په خپل راپور کې وویل په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي غړي یې په تعلیمي ادارو، حکومتي محکمو او شخصي ادارو کې د کار په وخت د تعصب سره مخامخ کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د حکومت اقتصاد پوه میا عاطف د اقتصادي چارو مشر وګمارل سو، خو د مذهبي ګوندونو د مخالفت وروسته میا عاطف د دندې څخه لرې کړی سو ولې چې د هغه تعلق د احمدي ټولنې سره و. د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت د مذهبي امهنګي وزیر په یو غونډه کې وویل حکومت په همیش د احمدیانو خلاف ودریږي. د مارچ په میاشت کې د اسلام آباد های کورټ یو امر جاری کړی و چې هر څوک چې د فوج، عدلیه یا بل کم سرکاري ملازمت کول غواړي نو د خپل حقیدې په اړه به الفیه بیان ورکوي. عدالت د پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې داسې قانون سازی دی وکړي چې احمدیان اسلامي کلمې او د اسلام سره تړلي نومونه استعمال نه کړي. د خارجه وزارت راپور د ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل نومي ویب پاڼه په حواله وایي چې کال 2018 په مقابله کې کال 2013 کې فرقه ایزو حملو او په مجموعي توګه په ترهګرۍ کې کمی راغلی وه. په راپور کې د نومبر په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا په اورکزو کې د شیا ټولنې په جومات د یوې حملې ذکر سوی دی چې پکې د یو شمیر سکھ مذهب منونکو په شمول 3 کسان وژل سوي وو او د دې حملې ذمواري داعش ډلې منلې وه. شش کال د اپریل د میاشت په 2 نیټه د داعش سره تړلې وسله والو په کوټه کې د عیسایي ټولنې د یوې کورنۍ د 4 غړو د وژلو ذمواري منلې. سټیټ ډپارټمنټ وویل که څه هم حکومت د ترهګرۍ خلاف خپله کامی تګلاره د عملي کولو کوششونه کوي او د سخت دریځۍ او نفرت څخه د ډکو تقریرونو خلاف یې هم ګامونه پورته کول او د فوج او نورو امنیتي ادارو د وسلې والو ترهګرو ډلو خلاف عملیات کول، خو د احمدي ټولنې تر مخه حکومت په دې کې ناکامه سوی چې د احمدانو خلاف د راپارونکو اشتهارونو، تقریرونو او د تشدد مخه ونیسي. سټیټ ډپارټمنټ په خپل راپور کې وویل د پاکستان مدني ټولنې په هواد کې د ټولنو د تحفظ په اړه تشویش لري. د احمدانو، شیعهګانو او د نورو اقلیتونو ترڅنګ سټیټ ډپارټمنټ په خپل راپور کې په کوټه کې د هزارا ټولنې په غړو د حملو هم ذکر کړی. وایي یوازې د اپریل په میاشت کې د هزارا ټولنې په غړو 4 بیلابیلې حملې سوي وې چې پکې د هزارا ټولنې 6 غړي ووژل سو. سټیټ ډپارټمنټ وایي د انساني حقونو فعالانو د مذهب د سپکاوي سره تړلې یو شمېر حملې هم راپور کړي چې پکې په زوره د خلکو د مذهب د بدلولو او د اسلام د راوړلو پیښې هم شاملې وې. په کال 2013 کې په پاکستان کې د اقلیتونو په عبادت خانو، مقدس ځایونو، مقبرو او مذهبي علاماتو د حملو راپورونه هم ترلاسه شول. سټیټ ډپارټمنټ وویل د وزارت چارواکو په پاکستان کې امریکایي سفارتکارانو د وزیر اعظم عمران خان مشیرانو او نورو لوړ رتبه مامورینو سره ولیدل او د دې خبرې په ضرورت ورسره خبرې وکړې چې په هیواد کې موجوده اقلیتونو ته تحفظ ورکړی سي او د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې دي اصلاحات وکړي سي. د تیر کال د نومبر د میاشتې په 23 نیټه د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د سلوک په بنیاد پاکستان د خاص تشویش ملک وټاکلو. پاکستان په سمدستي توګه د سټیټ ډپارټمنټ ته په ځواب نه دی ورکړی، خو پاکستان مامورین په هیواد کې د اقلیتونو په اړه خارجي تشویش ردوي او وایي په هیواد کې د مذهبي اقلیتونو قانوني ازادي او تحفظ لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوردونکو، امریکا چمتو و چې د ایران لخوا د خپل ډرون د ویشتلو په غبرګون کې د ایران په 3 ځایونو باندې بریدونه وکړي، خو دغه بریدونه یې په وروستیو دقو کې د لپاره کنسل کړي چې خلک پکې وژل کیږي. دا هغه څرګندونه وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ کړي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د زیارت په شپه په ایران باندې د امریکا حمله تیار وه او درې بیلابیل ځایونه به په ایران کې په هدف کېدل، خو صدر ټرمپ وایي چې کله د پوځي جرنیل نه پوښتنه وکړه چې په دغه بریدونو کې د څومره خلکو د وژنې خطر موجود ده، نو پوځي جرنیل ورته وویل چې 1.5 پورې کسان پکې وژل کېدل شي. صدر ټرمپ وویل د حملې نه یوازې 10 منټه وړاندې د برید ودرولو امر وکړلو. صدر ټرمپ د ټویټر د لارې ویلي دي چې جرنیل ته ویل دغه وخت د حمله لپاره غیر موزون دی. صدر ټرمپ په خپل ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې پخوانی صدر بارک اوباما د ایران سره یو خطرناک لوزنامه کړې وه او ورته 1.5 ارب ډالر ګټه رسولې وه چې پکې 1.8 ارب ډالر نغد پیسې شامل دي. حالانکه ایران په دغه وخت په برابر مشکل کې وو او صدر اوباما ایران د دغه مشکل نه روغ کړو، هغه له لارا اسانه کړه او ایران په زیر دی چې مننه کړې وي ورته د اټمي وسلو جوړولو لار خلاص شوه. د دې ترڅنګ امریکایي صدر وویل چې په ایران یې د یو بل چک لګولو لپاره د زیارت په شپه نور نوي بندیزونه اعلان کړل چې مقصد یې ایران خبرو اترو میستا راوسترو لپاره فشار زیاتولي. صدر ټرمپ وویل چې ایران چرې هم د امریکا او نړۍ په ضد اټمي وسلې نشي استعمالولې. امریکایي صدر وایي د ایران په ضد د حمله ودرولو یو مقصد یې دا هم دی چې دواړه هیوادونه د یو بل په ضد د بریدونو په ځای د شخړې هواري لپاره د نوې سره خبرې اترې پیل کړي. صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان سره هم خبرې اترې کړي دي. صدر ټرمپ ورته ویلي دي چې د جګړې د ماحول نه راوتل پکار دي، ځکه چې دغلته جنگ به په منځني ختیځ کې سعودي عرب په جنگ کې ښکیل کړي. دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې سعودي عرب اهم او حساسه رول لري، منځني ختیځ کې به دا فیصله استحکام او د تیلو نړیوال مارکیټ کې مستحکم کردار ادا کړي. د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر نینسی پیلوسی بیا ویلي دي چې موږ د ایران سره د خطرې او حساسه حالاتو سره مخ یو. نیویارک ټایمز د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې تیره ورځ لیکلي وو چې د امریکایي ډرون د ویشتل کېدو وروسته صدر ټرمپ په مشرۍ یوه غونډه شوې وه چې دغه چارواکي پکې په خپله برخه درلوده، او په دغه غونډه کې پرېکړه شوې وه چې د ایران په پوځي تنصیباتو باید د جمعې په ورځ د سحر توره خړه کې برید وکړل شي. امریکایي چارواکي دا هم دعوه کړې وه چې په ایران د برید لپاره د امریکایي جنگي الوتکې فضا ته پورته شوې وې، او په سمندر کې موجودو الوتکو هم د خپل هدف ټاکنه کړې وه، خو یو ناڅاپه په ایران د برید کولو امر بیرته واخیستل شو. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې توجنې شوې دي چې تیر کال امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره په کال 2015 کې د شوې اټمي لوزنامې نه په یو اړخیز ډول ځان جدا کړو، او له دې وروسته یې په ایران بندیزونه ولګول.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
رنو قدرمن اردوونکو، د ترهګرو ډلو د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې اف اي ټي اف پاکستان یو وار بیا په خړ نوملړ کې ساتلی وایي که سپارښتنې پوره نه شوې نو په اکتوبر میاشت کې به پاکستان بلې درجې یعنی تور نوملړ ته اچولو باندې فیصله وشي. په همدې اړه زمونږ همکار محمد اکرام دغې غونډې ته ورغلی و چې په تېره خپرونه کې مو ورسره په دې اړه خبرې کړي دي. په ګډه اورو.
د اف ا ټی اف غونډه سر ته رسیدلې ده. په دې کې هغوی خپله اعلامیه د یو شمېر ملکونو په حق لا خپره کړې ده. په دې کې موږ بوج په خصوصي توګه باندې ایران بالکل په اول سر کې دی، د هغې سره د پاکستان نوم هم په دغه فهرست کې دی، او په خپله اعلامیه کې د پاکستان په حق باندې دی ویلي دي چې که څه هم پاکستان ګامونه پورته کړي دي خو په دې باندې دوی دا د اطمینان وړ نه دي، او پاکستان یو ځل بیا په ګریلس یا خړ فهرست کې اچولی دی، او د دې مطلب دا دی چې د پاکستان نوم لا تر اوسه پورې په خړ فهرست کې دی، او لس چې کوم دوی ته سپارښتنې ښودلې په هغې کې بیا پاس راغلی دی. د اکتوبر په میاشت کې به د دې بله غونډه کېږي، دا په دغه اعلامیه کې دي. په هغې کې به بیا دوی کتنه کوي چې پاکستان څومره ګامونه پورته کړي دي او کنو، او بیا وایي چې د هغې نه پس به دوی اکشن پورته کوي یا ګام پورته کوي چې پاکستان څه قسم ګامونه پورته کړي.
ویل کېږي چې د اف اے ٹی ایف د دغې غونډې مشر په وروستیو کې یوه خبري غونډه هم درلوده. په دغه خبري غونډه کې غټ ټکي څه وکړم سه؟
نوموړي د ایران خبرو وکړلې، بیا د پاکستان باره کې ډېرې پوښتنې یو دوه درې خبریالانو تپوسونه وکړل. نو هغې وویلې چې د پاکستان په حق باندې چې څه هم شوي دي په دې کې د ځینې ملکونو خاص کر د هندوستان نومې واغوستو چې د دې په کې هیڅ رول نشته په فیصله کولو کې. دا ټیکنیکل شورا ده، هغې دا بالکل انډیپینډنټ یا آزاد ده فیصله کړې ده، او نوموړې ویلي کچاري پاکستان ګامونه پورته نه کړل نو دا تاسو شو چې آیا دا امکان شته چې پاکستان په تور فهرست کې واچول شي؟ نو نوموړې ویل چې بالکل دا امکان شته چې پاکستان په تور فهرست کې واچول شي. نو نوموړې ویل چې دې فیصله به د اف اے ٹی ایف راتلونکي غونډه په پیرس کې کوي، دا هغې کې به دا پته لګي. خو نوموړې دا خبره هم وکړله چې پاکستان د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخه نیولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام صاحب، کور مو ده.
ډیره مننه تاسو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدرمن اردوونکو، په خیبر پختونخوا کې د پولیو درې نوې پیښې موندل شوې دي. ریاض حسین پرې له سیمې دا راپور رسولې.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ نه متاثر درې نور کیسونه ښکاره شوې دي، او په صوبه کې د پولیو د بیړني ادارې مرکز هم د دې تصدیق کړی دی. دا کیسونه د خیبر پختونخوا په بنو، لکی مروت او تور غرزلو کې رپورټ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی اپریشن مرکز لخوا د ټولو نه زیاته متاثره ضلعه بنو د پولیو د ناروغۍ لپاره خطرناک ګرځولې ده. دا کیسونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې روان کال د اپریل په شلمه نیټه په ټوله صوبه کې د سوشل میډیا د لارې د پولیو د ساسکو په ضد منفی کمپاین پیل شوی وو. په مردان ضلع کې د صحت د محکمې سره تعلق لرونکي ډپټي ضلع د صحت افسر ډاکټر شاکر الله وایي چې د منفی پروپیګنډې له وجې په ټوله صوبه کې د پولیو مهم ته نقصان رسیدلی دی، او صرف په مردان ضلع کې په 2,30,000 ماشومانو کې 15,000 ماشومان د پولیو د ساسکو نه محروم پاتې شوي وو.
متاثره په جولای کې زموږ کوم کمپاین وو، هغه داسې زداراله چې رئیس په وجه باندې هغه لکه شي کمپلیټ نشو، او د کمیسې په کې زیات راغی. تقریبا 85,000 ماشومان چې کم دي هغه په کې مونږ دغه شوي پاتې شو په کمپین کې. د ماشوم په مور او پلار باندې حق دی چې هغه ته د پولیو ویکسین، ځکه چې دا ناقابل علاج بیماری ده. یو پیره خدا نه خواسته ماشوم ته لګېږي ټول عمر به مزدوري یا. او دویمه خبره چې د ګورنمنټ چونکې چې شي فری اف کاست ته پرووایډ کوي،
په خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر د وینا مطابق د کې سونو سره په صوبه کې د پولیو د مریضانو تعداد 21 تر رسیدلې دي. په پاکستان کې د پولیو د مریضانو تعداد په مجموعي توګه 21 مخه تر راځي. په صوبه کې د ټولو نه زیاته متاثره ضلع بنو کې دا تعداد 18 وړاندې کیږي. خو د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د صحت او ضلعي مامورینو لخوا هم د پولیو د ناروغۍ په ضد فعالیتونه دوام لري، او د صوبې په مختلفو برخو کې د سرکاري مامورینو لخوا هم په دې د مذهبي ماهرینو او ځایي اوسیدونکو په مرسته دا هڅې هم جاری دي چې د دلیل په بنیاد د ماشومانو د مور او پلار مرستې ترلاسه کړي او هغوی ته د پولیو ساسکي ورکړي. په دې حقله د مردان ضلع ډپټي کمشنر عابد وزیر ډیوه سره د خبرو په مهال وایي چې د انکاریانو په ضد به هم د قانون مطابق کاروایی کولی شي.
نو دا هر یو قسم ریفیوزلز لپاره موږ خپل سټریټیجی جوړ کړی دا سوشل پروفایلینګ پراپر شوه دی چې سو داسې ریفیوزل دي چې هغه کم کټګری سره تعلق لري. پروپاګاندا به موږ په دلیل سره جواب ورکو، او هغه دلیل لپاره موږ نن تاسو ته ریکوست وکړو تاسو مراله په دلیل باندې انشاءالله جواب ورکو. او چې کوم ځای کې موږ پوهیږو چې هغه بالکل داسې غدا چې پکې لکه څنګه چې پېښور کې واقع او پېښور واقع باندې کافی بیا اکشن واقع ستې شو، سکولز پکې بند شو، نو پای کې به انشاء الله بیا اکشن زما کې ستلوي او کافی کاروایی وکړي.
پاکستان د نړۍ په هغه دوه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پولیو کیسونه ریپورت کیږي. افغانستان هم په دغه دوه هیوادونو کې شامل دي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
رنو قدرمن اردوونکو، د ډیوی سهارنی خبرونه له دغې ښکلې نغمې سره پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا هم یو نړۍ مننه. ما په یاد مو وی چې په راتلونکو څو شیبو کې به د مشال راډیو ښکلې خبرونې پیلېږي. د هغو اردو ته هم تاسو را بولو. د خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر نوشیروان قلندر درنه د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونې پورې اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.